تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور، تاسو مننه او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او ریچی امنیتی ځواکونه د تیر شپې تر ناوخته د غیر مسؤول وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. نن دوشنبه ده، دلندی قوس 25 دسمبر میاشتې 14. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکه درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي و چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پرېکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د اداري کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکول سوي چې په مرسته یې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه سي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې سوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3,000 ډالر تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2,500,000 جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه وخت درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ورباندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وژلي. بلخو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل چې له دې پیښې د دوی روغتون ته 15 ټپیان وروړل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو پولیس دی. د بل خبر نه مخې تیر ماښام د هرات په یو کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد د اسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او دا د انقره او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دا معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوي دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلې چې دا محل په امریکا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې پولیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وی په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د وی ټلویزیونی وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري ځکه د په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړې چې د لیبیا اوسنۍ کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوز په نوم د یوې وسلولې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دي د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو سیاسي ګډوډي روانه ده. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. پرون په زرګونو مظاهره چانو یو ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دا مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهره چان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې سته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټیکنوکراتان یې په سر کې وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. د ولایت اوسیدونکو وای
ډیر شدت جنگ وو سلوي کالو کې د جنگ فکر وکم نه ولیدل دا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ هم سایګان ته تلفات ورسولې
د کندز تخار پر لار لونکي مسافر وایي چې د غلار په دې ورستوي کې نام نه سوي
کته کني پختنه وکول د دسلک پیژندې چې هم د قیصری په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړک
د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخجنو مظاهرو پر مهال شپږ کسان وژل سوي دي دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونې د سر موضوع راخلو افغان امنیتي ځواکونو تر بیګه ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لنه دی نیول سوی خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي قیصری چې ځان بیګنا بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي سپی بلاستانګزی او نور جزئیات
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی زموږ عملیات روان دي اوس تصفیه کاری روانه ده د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو جنګوز درېدلې یوازې دوه پولیس مساتی ټپیان شوي د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمی او کرام شاه افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي
ډیر شدت جنگ وو سلوي کالو کې د جنگ فکر وکم نه ولیدل ستا یاد د دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ هم سایګان ته تلفات ورسولې خلک ډیر زوریدل دي د جنگ کې د لکه د فکر وکړه چې خطي اول کې داعش سره جنگ دی
اساس 11 شب جنگ شروع وو خو خودي حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازې بابر فرهمند بلخ ته لیږلې و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه دا ورکړي قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانې ملیشه قومندان وو د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت د پدې تور نیولې و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری کال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوشی شو او لخپل کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای لخپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه نا وخت ازادي راډو ته ویل د لخپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې عمله پنځه لوخته کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي تیاری اته بمونه واچول په همدې بمباریو کې مې کسان وژل شول قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته د کورونې چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د لدو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې
ومردل چې پرون تر نا وخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول حکومت ویلي و چې دغه عملیات لپاره به له کابل څخه د پولیسو یو ځانګړی قطعه ورزي په خپل قیصری په خپل خبرو کې ویلي چې بیګنا دی مجیب حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی حبیبزی صاحب سهار په خیر تازه جزئیات څه دي آیا قیصری نیول سوی که اوسم د غد نیولو لپاره عملیات روان دي
سلامونه سره تاسو ته د زده را ټول او ریډو کو تاسو نه چې تاسو ته دا وندلو دغه عملیات تیر شپه ل کابل څوار لاته جګړې ورسته د کابل څخه د راغلو خاص سوفون لقا په اته بجې پنځ شول چې تر تمه دوام لري. څو شری وړاندې ما د وخت پولیسو لویان د شاد سره خبرې درلوده. دوی ویل چې تر تمه د قیصری یو کور یو امنیتی قرارګاه او د پاغه کې یو ډېر لوی باغ وو چې د اورو فابریکه هم وه. هغه دوی تلاشي او تصفیه کړي دي چې پکې تر دمه اوه جسدونه موندل شوي دي او د دې د پیدا کولو او د دې د نیولو لپاره هڅې دوام لري او د هغه د استوګنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا چې ګډ امنیتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو ملي امنیت ځواکونه دي او د کابل څخه راغلي خاص قطعي مشتي کوي کله بند شوې ده او دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي خو تر دمه قیصری نه دی نیول شوی. تیر شپه ما د قیصری سره خبرې درلودې. د ویل امنیتي ځواکونو چې پرته له دې چې د تکوم جال براوري او یا د نوو غواړي چې حاضر شي دوی پر عمله کړې ده او تر هغه به د مقاومت کوي چې د مسله یا د سولې د لارې حل شي یا هم دی
بلې حبیب زای صاحب زیاتې پښتنې ولړېږي. اول خو د غمړي چې پیدا سوي د کسان څوک دي؟
دا پولیس وایي چې هغه نقلون او سوال دي چې قیصری لدان سره ګرځول. قیصری سره چې مو خبرې درلودې د وایل د ما یو ځای درې کسان وشل شوې دي. ګواکې دا کسان احتمال لري چې سیمه ډېره لوی سیمه وا او څنګه چې وایي پولیس وایي دا کوي چې د وړو فابریکو ممکن د دغه فابریکې کارکونکي هم وي او یا د سوي چې قیصری کسان وشل شوی او دای پټي. خو په مجموعي ډول چې موږ امر راټول کړی لا پولیس او لا قیصری څخه تر دمه په دغه پیښه کې لاس کسان وشل شوی دي او لا نه کسان څخه ډیر تپیان شوی چې پنځه تنه د قیصری کسان دي او دوه تنه نور هم تپیان البته د ملي پولیسو دي.
بله حبیب زای صاحب لانجا لڅ را پیل سوی ده. په خپل قیصری تاسو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د سولې زو خبرو غوښتنه کړې ده. ولی اوس د دې نیولو لپاره اقدام کیږي؟ اصلي ستونزه څه ده؟
کوم تور چې پولیس په یو ځای کې چې 13 ورځې خبره کړه او په هغه کې وایي چې محکمه حکم کړی چې باید قیصری ونیول شي. په داسې تورونه لګیدل دي چې په بلخ ولایت کې لا سلو ډیر نقلونه او سوال لري چې دغه نقلونه او سوال په غلاو کې په انسان دورونو کې په باج اخیستنه کې او همدارنګ د ځمکو په خصب کې لاس لري. دغه عمده تورونه دي چې پرده پورې شوي دي او په دغه اساس محکمه حکم کړی چې دا باید جلب او ونیول شي او بیا مرکز کابل ته واستول شي.
بله د بلخ چارواکو امنیتي چارواکو پرین ویلي وي چې قیصری په خپل کور کې دی او دوی کور ماتره کړي پر کور باندې عملیات سوي دي او چاپه اچول سوي ده. نو دی بیا څنګه د دغه کور څخه تښتي او یو نامعلوم ځان ته ځای ته ځان رسوي؟
قیصری سره تیر ورځ چې خبرې درلودې دوی چې کورونه یې څنګه پر څنګ دي او دا سیمه چې دا وسیږي د مزار شریف پنځم ناحیه اسیا سیمه او د ډېرې ګڼې ګڼې سیمه ده. نو دا وایي چې اوس هم د یم دلته دی خو په بل کور کې څنګه پر څنګه کورونه دي. په دغه کور کې د خپل ماشومان او ښځې او تقریبا ډېر شتنه میلمانه چې ورته راغلي وو د دې د لیدو لپاره د هغو سره او ځینې ځواکونه ورسره دي چې ده ویل چې که په شورای ډول مسله حل نشي دولت نه نیولای شي او نه هم وژلای شي.
د دې پلویانو لکه چې لاریون هم کړی دی هغه څه وایي څه غوښتنه لري؟
اوس وخت کوم کسانو تقریبا پرون سلګونو کسان د ماسیری سیمه ته راغلي وو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او په برخې د نتیز وکونو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې دا وه چې باید دغه ماسره ودرول شي او مسله د سولې د لارې څخه حل شي. له کابل څخه هم د بابور فرهمند په مشرۍ یو هیئت راغلی و چې د بلخ والي د دوستانه شاهین قلوبي له مشر او دلته د بلخ مرستیال والي سره یې ولیدل چې هغه د جنبش حزب غړی دی. هڅه دا وه چې دغه مسله دوی د سولې د لارې څخه حل کړي خو بیا او د زمونی قصیری باید ځان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو څنګه چې معلومیده دی حاضر نه دی چې ځان تسلیم کړي او په همدې اساس بیا دا خبرې به نتیجې پاتې ورسېدلې او پولیس اقدام وکړ چې دای باید لا نظامی لارې ونیول شي.
قیصری د افغانستان په شمال کې له وتلو سیاستوالو سره یا په مخالفت کې دی یا هم ملاتړ کوي. دغو سیاستوالو د هیواد په شمال کې د دې موضوع په اړه کومه تبصره کړې ده؟ دوی څه ویلي دي؟
تیره ورځ قیصری چې مو خبرې درلودې د تورونه پورې کړ چې په اول ځل مخکې له دې چې پولیس د په کور حمله وکړي عطا محمد نور باندې بلخ په خاني والی ته منسوب کسانو د پر کور یړکل کړی وو او د تیسره تقریبا دوه ساعته او سوال نشته درلودله چې په دې تړاو د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ته د مسندي ویلي یوازې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان چې پرون په وخت سپوکي پیغام کې وایي چې دغه حزب چانسو دی چې څو د منفیتوب له طریقه دغه مسله په سوله ییز ډول رد کړي. دا مسله بیا ما د بلخ د امنیت عامر له عبدالرزاق قادری سره شریکه کړه. رزاق قادری وایي چې دغه هڅه بې ګټې دي او قیصری نه غواړي چې دا مسله له سوله ییز لارې حل شي او یوازینۍ لاره نظامی اقدام دی. موږ ضرب الاجل ورته تعین کړی که دغه ضرب الاجل پر اساس خپل ځان تسلیم نه کړي چې وروسته به پوځي عملیات پیل شي چې هغه هم د ځانګړو پولیسو لخوا تیره شپه پاتې بجې پیل او تر دمه دوام لري.
ډېر مننه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال و مردل چې په دې ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات چې پرون وخته پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي ځواکونه نه دي تمویلدلي چې قیصری ونیسي. په خپل قیصری بیا ویلي دي چې دای بې ګناه دی او د دې لنجې د حل لپاره د سولې مذاکرو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه کسان چې د کندز تخار پر لار تګ را تګ کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګوښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت په تامینولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان او نور تفصیل.
مسافران د کندز تخار لوی لار د مرګ واټ بولی. عبدالصبر د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندز تخار پر لوی لار هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نموړي د خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکی کې ناستو تللو کلی خو دغه یا کچوبي صدقه جار گزرنه لګ دی خو د اندرابیانو څنګه انتقال ته ماجګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکی نه ریشکاله لکو نه پیغام څه چیکاراو کته ک نه پختنه وکوله تل دس لک پیژندې څه هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمه وشت جای په جای مړک
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سیف الله په دې اړه وایي
د کندز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي. د غلار ټوله د دوی په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته او د خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅوک په دغې لاره باندې د پیتیرو دوه اونۍ را په دې خوا تګ راتګ نه شو کولی چې لویې ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته مرحل کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری هم وایي چې د کندز تخار لویه لاره په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي.
کرمنګ مسافرین له قندز نه تعالی آباد هم زیاده په ډیر نگرانی او ډیر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوي دي. موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت ده غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکول شي په آرام په سودګي باندې خپل ژوند تیر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ورسولی خان آباد دقیقا یک مقدار مشکلات وجود داشته.
دقیقا د کندز تخار په لوی لار یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خپرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان به پر روانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې بې تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیره چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اګست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 3 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو 3 لسیزې پوره سوې دي. خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاوده وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاوده وسایل سته. اوس مې یو بهرنۍ مسله څېړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام 6 کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ 4 تنه د پولیسو لخوا ویشتل سوي. مظاهرچانو 2 موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوی ډیلی کې پرون مظاهره چانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل میں آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو که چیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهره چانو تازه تصویب شوی قانون د هند اساسي قانون په خلاف ده. د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس
پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا